دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د ماسپښین درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته ښه راغلاست کول. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. ویاند عبدالحی کاکړ.
سرټ کې د چین حکومت بل قبایلي سیمو څخه به کور کړسو کسانو د بیا ودانۍ او د دوی د سیمو د ودې لپاره د لسو میلیونو ډالرو مرسته کوي. افغان چارواکي دعوه کوي چې بې پایلټ الوتکې په میدان وردګ ولسوالۍ کې د یو مهم جنگي قمندان په ګډون د افغاني شبکې لس وسوال وشلې دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر د روس له ولسمشر څخه مننه کړې چې د ایران د ایټم پروګرام په سر ته رسولو کې مهم رول ولوباوه. وسم د خبرونو تفصیل. د چین حکومت به له قبایلي سیمو څخه بې کوره کړل سوو کسانو د بیا ودانۍ او د دوی د سیمو د ودې لپاره د لسو میلیونو ډالرو مرسته کوي. په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو پرون په اسلام آباد کې پر یوه لوازنامه لاسلیک وکړ. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار یو بیان جاري کړی چې پکې ویل شوي چې د چین مالي مرسته به د بې کوره کړل سوو کسانو ډېر کومک وکړي. خو د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سوو کسانو د کمیټې یو مشر ملک غلام خان وزیر ویلي چې د دوی په نامه راغلي پیسې پر دوی نه لګېږي.
مونږ د تقریبا څومره پندونه د بانا زمونږ په نام راځي او په مونږ باندې بالکل په سو کې 5% روپۍ خرڅېږي او باقي دغه 95% کومې پیسې دي دا به بالکل هی بشي.
دا تړون د چین د ولسمشر د هغو ژمنو برخه ده چې د 13 اپریل په میاشت کې کړې وه. د پاکستان فوج مشر جنرال راج شریف پرون په پېښور کې ویلي د آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ زیاتره وسلوال وژل شوي او د اورپکو په ضد د پوینا عملیات دوام لري. نوموړي دا څرګندونې پرون د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو له کورنیو سره د روژه ماتي په موقع کړي. په دې موقع د فوج مشر ول هیڅ مذهب او ټولنه د سکول پر ماشومانو د برید اجازه نه ورکوي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تیر کال د دسمبر په 14مه په ترګر برید کې د لسکونو ماشومانو په ګډون یو نیم سل زخه زیات کسان وژل شوي ول. د فاټا انډستری لپاره د منصوبه بندی او ودی سټینډینګ کمیټي یو څلور رکنی زیلی کمیټي جوړه شوې ده. له قبایلي سیمې د قومي اسمبلی غړي کیسر جمال چې د کمیټي ممبر هم د نن مشال ریډیو ته ویل چې د کمیټي کار د انډستری کارونو ته عملی بڼه ورکول دي.
خبری خبره دا چې د یوسور رمخي هغه سرچ کمیټي جوړه شوله چې د ویسي اپوینټمنټ وکړي هغه سره ډیولپمنټ لیست کې همکارنه کوي. نو دې کمیټي مقصد دا ده چې د کم د دې منځ کې رکاوټونه دي چې دا ټول ختم شي او زر تر زر په دې باندې کار شروع شي. امید لرو چې دې کال کې ان شاء الله موږ په خلکو له خوشحالي وي.
د فاټا انډستری جوړولو اعلان د پیپلز ګوند واکمنۍ په وخت کې شوی، خو د ځینو اختلافاتو او انتظامي ستونزو له وجې ورباندې کار د ځنډ ښکار دی. د کشمیر په پوله د پاکستانی او هندي پوځیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې وشزه وشل شوی. د چارواکو وینا د هند ترواک لاندې کشمیر کې لشتلج څلور کسان زخمیان شوي دي. د هندي سرحدي ځواکونو یو جګپوړي چارواکي ډیپارک وویل پاکستاني پوځیانو پولې ته نږدې په یوه کلي ماټر ګولۍ ورولې چې په نتیجه کې وشزه وژل شوي او درې نور ولسي وګړي ژوبل شوي دي. دی وایي چې دا پیښه تېره ورځ د پراګوال په سرحدي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې پاکستاني پوځیانو په پوله په یوه هندي پوځي ډزې وکړي. هند او پاکستان دواړه په یو بل تورون لګوي چې لومړی ډزې کړي دي. افغان چارواکي دعوه کوي چې د بهرنیو سرتیرو بې پایلټ الوتکې په میدان وردګ ولسوالۍ کې د یو مهم جنگي قمندان په ګډون د حقاني شبکې لس وسلوال وژلې دي. د والي ویند تب الله خوږیاني مشال ریډیو ته وویل چې برید نن سهار وختي سوی دی.
هغه وسلوال مخالفینو باندې هوایي برید شوی کوم چې وړاندې د جلیل ولسوالۍ په پیښه کې لاس څنګه د دوی طرحه کوونکي وو. په دغه هوایي برید کې د حقاني شبکې اړوند لس وسلوال مخالفین چې یو قومندان دی وژل شوی دی.
اتاولا خوګیانی زیاته کړه چې هم دغه وژل شو وسوالو څو ورځې وړاندې په جلریز کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوسټه برید کړی وو. اته ویشتنه وژلې وو. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه مننه کړې چې د ایران د ایټم بشپړ تړون په سر ته رسولو کې هیواد مهم رول ولوبوي. باراک اوباما له نیویارک ټایمز ورسپانې سره په مرکه کې چې د جولای په 14مه کړې ویلي چې له روس پرته به چې ظاهرا پر تهران خپل نفوذ کار اخیستی چې د هغه څه پر ځای دی چې دوی غواړي یو سخت موافقه ومني یو تړون ممکن نه وو. ښاغلی اوباما زیاته کړه روس د یو سخت تړون لپاره له دوی سره مرسته وکړه. دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د غراز په دې موافقه کړې چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره به له نږدې همکاري کوي. دویم دا شان د شام د جګړې په ګډون پر نورو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. د امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له ایران سره د اټومي تړون د قرارداد مسوده استولې څو پر ایران لګول سوي بندیزونه لري کړي، خو پر تهران به د وسلو او د بالیسټیک توغندیو د ټکنالوژي بندیز پر ځای وي. تمه ده چې امنیت شورا د راتلونکي اونۍ په لومړۍ کې د مسودې ته رای ورکړي. د هغو ډیپلوماټانو په وینا چې د خپلو نمونو له څرګندونو څخه ډډه کوي، په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور د دې مسودې د تاویز په اړه د امنیت شورا غړو ته د تړلو درازو شاته معلومات ورکړل. د سمانتا په وینا د امنیت شورا له پریکړې سره سم پر ایران د ویانا د خبرو لمخې بندیزونه لري سي. د امنیت شورا د دایمي غړیو برتانیا، فرانس، چین، روس او د امریکا استازیو د وینا ویانا په خبرو کې ور لمخه د دې پریکړې تایید کړې دي. د یوکرين ولسمشر پترو پروشنکو په آئین کې د بدلون یو مسوده د یوکرين پارلمان ته سولې چې په کې د دې هواد جنوب ختیځو سیمه ته خودمختاري ورکول سوي. د پارلمان په ویپاڼه کې وسوي چې د غوړاندې سوي مسوده د دونیتسک او لوهانسک سیمو د ځانګړي سیاست ورکوي. امریکا او د فرانس او جرمني مشرانو له پروشنکو غوښتي چې د منسک د تړون د عملي کېدو لپاره دي چې له مخې دغه سیمه خودمختاري کېږي په آئین کې د بدلون پارلمان ته وړاندې کړي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج ظهیر د موسم او کرنسي له قیمتونو سره.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 101 شپږ روپۍ او 50 پیسې او په 101 شپږ روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 102 روپۍ او په 102 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 80 پیسې او په 23 روپۍ 15 پیسې. او د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 10 پیسې او په 20 روپۍ 15 پیسې. او یو افغانی په یو روپی یو اویا پیسې او په یو روپی درې اویا پیسې. او 200 شپږتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 25، بنو کې 22 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 38 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوزموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. چین د قبایلي سیمو بیا رغونې لپاره د $1 کروڑ مرستې اعلان کړې دي، خو د هغو سیمو ولس بل څه وایي.
څومره پوندونه د بانا زمونږ په نام راځي او په مونږ باندې 5% روپۍ خرڅېږي.
د قبایلي سیمو زده کوونکي وایي حکومت د ژر ورته پوهنتون جوړ کړي. په میدان وردګو کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وسله وال وژل شوي.
په دغه هوایي برید کې د حقانی شبکې اساس وسله وال مخالفین چې قومندان دی وژل شوي دي.
په خبرونه کې د فاریاب ولایت نامنې په اړه هم رپورت لرو. په روښانه مستقبل خبرونه کې به د ښوونې او روزنې د ارزښت په موضوع بحث وکړو.
کلتوري تعلیم سره سره تاسې د امن بنیادي فکر ماشومانو ته د سر ورځې ذهن کې پوزي عمل کې وکړي شي.
له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. چین د قبایلي سیمو کډوالو بیا په خپلو سیمو کې د آبادولو او هلته د ټولنیز پرمختګ لپاره د $1 کروڑ مرستو اعلان کړی دی، خو د قبایلي سیمو مشران وایي تر دې مخکې هم یو شمیر هیوادونو د قبایلو لپاره پاکستان ته پیسې ورکړي دي، خو حکومت یې دوی ته نه ورکوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د شروع په ماخام په پاکستان کې د چین سفیر سن وای ډونګ او د پاکستان د اقتصادي چارو ډیویژن سکتر محمد سلیم سیټی یو لوازنامه لاسلیک کړه چې تر مخه به چین ډیر زر پاکستان ته د بیکور شو خلکو د بحالۍ او په فټه کې د سماجی څانګې د پرمختګ لپاره $1 کروڑ ورکوي. په دې مرسته باندې د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اساک ډر یو بیان کې ویلي دي چې له دې مرستې به د کډه کوونکو کورونو مسلې په خشن هواري شي او په واپسۍ کې به علاج وشي. خو بل طرف ته جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی مولانا جمال الدین وای چې دوی په دې مرسته باندې د چین مننه کوي، خو د دې مرستې به دوی ته هیڅ فائدہ ونه رسي ځکه چې دا د حکومت کور ته ځي او حکومت یې هغه شان نه خرڅ کوي. د نوموړي په وینا باید چې حکومت د فاټه د اولس لپاره زیات نه زیات فنډ ورکړي. جمال الدین زیاته کړه
کوم خلک چې کورونا وران شوی دي هغه د چا کو د کروڑاو دي، د چا د شلو لاکو دي، چا د شلو لاکو دي، یعنی په شلو لاکو نه کم د چا کور نشته او حکومت ورته صرف او صرف 4 لاکھ روپے ورکوي. بده باندې سکی کی بچا 4 لاکھ روپے باندې ایس نه کیږي په کار دی چې حکومت 900 روپے زیات کی حل کار دی ته لوی پروژه نه حل دا منظور کی نو لہذا حکومت په کار دی چې 500 سره وي حکومت طریقہ وا تختیار وي موږ د پر چاندي کوي په کار دی د کابایلو هغه مشکل چې کوم د قوم او د ملت لپاره قرباني ورکړه کنه د هغې په مرحم باندې پاتې ولګوي په دې یو ₹1 باندې هیڅ نه کیږي. دا د موږ لپاره هیڅ نه کافي دي.
کله چې مشال ریډیو د قبایلو یو مشر او د شمالي وزیرستان د متاثرینو د قومي کمیټې جنرال سکتر ملک غلام خان وزیر نو پوښتل نو هغه اووی چې له دې وړاندې هم د فاټه لپاره ډیر فنډونه راغلي دي خو دوی ته نه ورکړل کیږي. نوموړی وی
د فاټه په نام باندې مخکې هم ډیر فنډونه راغلي دي او داسے امریکا مخه 25 کروڑ ڈالر اعلان کړه و چې پټا دی وفای دی پورا موږ خو د تقریبا څومره پندونه د بانا زمونږه په نام راځي او په موږ باندې بالکل په سو کې 5% روپے خرڅيږي او باقي دا 95% کومه پیسې دي دا به بالکل هیڅ شي. موږ د چانه شکر گزار یو چې موږ د کباله د نازوستان په نام یو بلو چې موږ په صحیح طریقه ورسیږي او زمونږه حالته د قانونا مارکیټونا کورونا ډنګ شي وي او موږ نه 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 هغه قانونا شي وي او چې په د پسایي طریقہ باندې خرچ شي. ولې کوم دا امید نه لري دا پیسې زمونږ په لګا کې پسایي طریقہ باندې خرچ کیږي.
د ذکر ته لدی وړاندې هم د چین حکومت پاکستان ته د فاټه د پرمختګ او بحالۍ لپاره $2 کروڑ 90 لک ڈالر امرستا ورکړی و. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمو په اړه یو بل رپورټ. د قبایلی سیمو پونتون لپاره د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پلان او پرمختیا قائمه کمیټې یو 4 کسیزه بله کمیټې جوړه کړې ده چې پکې به د قبایلی سیمو د پوهنتون کار پیلولو او نورو چارو جاج اخیستل کیږي. هلته د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي له 13 کلونو راهیسې د قبایلی سیمو پوهنتون جوړولو خبرې اوري خو اوس د حکومت دا پوهنتون ورته جوړ کړي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د نیم قبایلی سیمینا منتخب د قومي اسمبلی ممبر او د یادې سب کمیټۍ غړي قیصر جمال مشال ریډیو ته وویل چې په تیر حکومت کې د فاټا یونیورسيټي لپاره ځمکه اخیسته شوې وه خو د ځینو ستونزو له وجې پرې تر اوسه کار شروع نه کړی شو. نو د کمیټۍ د جوړولو مقصد همدا دی چې نه صرف دا ستونزې هوارې کړی شي بلکې دوی به کوشش کوي چې زر تر زره په یونیورسيټي کار شروع کړی شي. نوموړي زیاته کړه
د فاټا چې کوم د یونیورسيټي دا چې دې کې کوم مسایل دي او د څه وجې دا اوسه پورې جوړ نه شول ځکه وی سی چې کوم اپوینټمنت وو د اوسه پورې هغه هم بیسار و. خوش خبری خبره دا ده چې د یسور د مخ کې هیڅ سرچ کمیټه جوړه شوله چې د وی سی اپوینټمنت وکړي هغه سره ډیولپمنت هیڅ کوم کار نه کیږي. نو دې کمیټې مقصد دا ده چې د کم د دې منځ کې رکاوټونه دي چې دا ټول ختم شي وزر تر زر په دې باندې کار شروع شي. په دې چې د فاټ دم نه غټي آبادی د پر صرف د یو یونیورسيټي او بد قسمت نه دي چې مخ کې چا دا چې توجه نه دا ورکړي. امید لرو چې دې کال کې به ان شاء الله موږ د فاټ خلکو له خوش خبری و
د فاټا سره تعلق لرونکي طالب علمان که یو پلو په دی یونیورسيټي د خوشاله سرګندونه کوي نو بل پلو وای چې دا یونیورسيټي باید په داسې سیمه کې جوړ کړی شي چې ورته د هر ایجنسی زده کوونکې په اسانۍ سره تللی شي. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو بلال محسود چې په اسلام آباد کې زده کړې تر سره کوي وای
مېږ چې کله خپل علاقې د فدرل سره کمپیر کوي بیا افسوس دی چې شي کنه چې په اسلام آباد چې په هغه غالي شي یونیورسيټي دوه زه خدای وینم کنه چې فټا تای وای یونیورسيټي نه دوه پکور پکور دوه چې په هغه ایجنسی شي وای یونیورسيټي وای چې هغه نه مطلب د تعلیم چې کې مشوره دوه هغه راځي تاسو وی وای حال ته دغه په نسبت په هغه باندې هنده راځي ته फायदा شو. خو خیر بیا ها ښه خبره ده چې فاټا خلک لپاره یو غوښه یونیورسيټي ده فاټا په نوو باندې جوړی شي.
د پیښور یونیورسيټي په خوانی وایس چانسلر او تعلیمی چارو کارپو پروفیسور قبلا ایاز وای ک په صحیح مانو کې د فاټا په یونیورسيټي کار وکړي شي نو په سیمه کې به ورسره ډیر خبر بدلون نه راشي.
تر اوسه
تک پورے خود لیٹ کی دو وجہ دا وجہ دی وائس افسر تعین نو زکہ جے زمون پدے ملک کی دی وائس افسر دے تعین دے پر ڈیر مراحل وی دا یو ڈیر ہمن صبح دا او کچر تپ صحیح مانو سرا دی فٹا یونیورسٹی با نے کارو شو او دی دوی دے اہداف تعین شو نما تے یقین می جے فٹا کی بڑے رحم تبدیلی راش
دا یادون دا چ 2009 کال پ جنوری میاش کی دا ہغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سرا دا ہغه وخت دا فٹا نا منتخب غړو ملاقات کړي او وزیر اعظم دی غړو تا باور ور کړي چې ډیر زر با په فاټا کې د بین المللي معیار ایو یونیورسيټي جوړول شي دا د هم یاد وی چې د فاټا یونیورسيټي منځوري په خواني صدر آصف علي زرداري د 2014 کال په مئی میاشت کې د آئند آرټیکل 240 ختم تر لاندې ور کړي وا احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
د میدان وردګو چارواکي وای د بهرنیو سرتیرو بی پیلوټ الوتکې په برید کې لس وسلوال وژل شوې دي. چارواکي وای دا ډرون برید نن سهار د وسلوالو پر یو پټنځي شوې چې پکې د دوی په وینا د حقانی شبکې وسلوال وژل شوې دي. تفصیل سید شاه سقیم راکوي.
د بهرنیو سرتیرو یو بی پیلوټ الوتکې نن سهار وختي د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځاله په نخښه کړی چې پکې لس تنه طالبان وژلې دي. په وژلو شویو وسلوالو کې د طالبانو یو تن وتلی جنگي قومندان هم شامل دی. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي پر وسلوالو دغه برید نن سهار وختي د کابل بامیانو پر لوی لاره په چاریکه سیمه کې شوی دی. دوی وایي همدې طالبانو څو ورځې وړاندې په جلریز کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړي وو او 28 تنه یې وژلي وو.
د جلریز ولسوالۍ اړوند سیمه کې هغه مسلمان مخالفینو باندې هوایي برید شوی کوم چې وړاندې د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې لاس سره د دوی طرحه کوونکي وو. په دغه هوایي برید کې د حقانی شبکې اړوند لس وسلوال مخالفین چې یو قومندان دی وژل شوی دی. خوشبختانه په دې برید کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی وختي.
تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر لمخې نن سهار د کابل کندهار پر لوی لاره د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د مسافرو یو 303 ډوله موټر پر مین ختلی او موټر چلونکی ژوبل شوی دی. په دغه پیښه کې نورو مسافرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تیر ماښام د پیښور په سکول برید کې د وژل شوی او ژوبلو د کورنۍ لغړو سره روژه ماته وکړ. د پاکستان پوځ اماړي کو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل جنرال شریف د تیر کال په ډیسمبر کې د آرمی پبلک سکول برید ښکار شوی او له کورنۍ سره غمرازي وکړه او ادعا یې وکړه چې په برید کې ککړ زیاتره وسلوال وژل شوی دي. جنرال شریف زیاته کړه چې د وروستي وسلوال تر وژنې به عملیات روان وي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د ایس پی آر یا د پاکستان فوج د عام اړیکو ادارې لخوا د جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د فوج مشر جنرال لاهل شریف 13 ورځ پیښور کاپس هډ کوارټرز کې آرمی پبلک سکول کې د وجلې شویو ماشومانو د کورنیو د غړو سره یو ځای روژه ماتې وکړو. جنرال لاهل شریف د ماشومانو د مور او پلار سره وار په وار ولیدل او غمرازي ورسره وکړه. د ایس پی آر په وینا د فوج مشر په دې موقع دا هم وویل چې د آرمی پبلک سکول برید کې ککړ زیاتره ترهګر وجلې شوي دي او دا چې د پاکستان له خوري د اخري ترهګر تر ختمونو پورې به فوجي عملیات روان وي. د پوځي عملیاتو په اړه د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر صاد وای چې پاسکری اړخ باندې د فوځي اپریشنونو ګټې ترلاسه شوې دي خو د پوره امن ټینګول لپاره به د فوځي اپریشنونو وروسته په انتظامی چارو باندې توجه ورکول پکار وي. نوموړي زیاته کړه چې د ترهګرۍ په مکمله توګه ختمولو لپاره حکومتونو لپکار دي چې عدالتونو، تاڼو، تحصیلونو او په نورو سرکاري ادارو کې عام ولس ته انصاف او خپل حق ورکړي او بیا په خاصه توګه د قبایلي سیمو په قانون کې اصلاحات د امن د ټینګښت لپاره تر ټولو زیات ضروري دي.
انصاف راولی، مدد راولی، غریب سلیده مخبل حق ملاوی، مستار چکم یوسف
پاکستان فوج لخوا په شمالي وزیرستان کې د تیرو 14 میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نوم عملیات روان دي، او په خیبر ایجنسی کې د خیبر 2 اپریشن په نوم عملیات د تیرې میاشتې په 15 نیټه سر ته رسیدلې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان ولسمشر اعلان کړی دی چې د روژې میاشتې او د اختر پر مهال به د ځنو بندیانو چې په زندانونو کې دي او جرمونه په ثابت شوي دي د هغوی په سزاګانو کې کمښت راولي، یعنی هغه سزاګانې به ورته کمی. پر دې موضوع باندې له اسلام آباد د مشال رډیو خبریاله رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان صدر ممنون حسین د وړوکي اختر په موقع د وزیر اعظم نواز شریف په سفارش د قیدیانو په سزاګانو کې د کموالی اعلان کړی دی. د چهارشنبه په ورځ ایوان صدر نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې په جیلونو کې 10 سنانه چې ورسره ماشومان دي، اغوی ته د یو کال خصوصي رعایت، او داسې نابالغ ماشومان چې د سزا زیاته برخه یې مکمل کړې ده، د هغې نوره ټوله سزا معاف کړې شوې ده. د دې نه علاوه داسې قیدیان چاته چې د عمر کې سزا شوې ده، د هغې په سزاګانو کې درې میاشتو کمی، او نور ملزمان چې عمرونه یې 16 کالو پورې دي، که هغه نارینه او زنانه دي، په سزاګانو کې د 15 ورځو کمی شوی دی. د ذکر ده د سزاګانو په دې کموالي کې د هغه مجرمانو په سزا کې کموالی نه دی شوی څوک چې ترهګرۍ، ملک دشمنه کاروایانو او سنگینه جرمونو کې ککړ دي. د سزاګانو کموالی اعلان په اړه د بشري حقوقو کارپوه شیر محمد خان وایي دا یو ښه قدم دی چې حکومت یې په خاص موقعو چتوي. باید چې دې سره سره حکومت د ژوند په نورو اړخونو هم توجه ورکړي چې جرمونو کې کموالی راشي.
دا خو زما په خیال چې ډېر مثبت قدم دی، او زمونږ خو یقین دی او زمونږ سوچ دا دی چې سزاګانې چې دي دا یوازې د معاشرۍ د اصلاح وسیله نه ده، بلکې معاشره کې نور هم داسې خرابې شته چې هغې په ذریعه باندې مطلب چې د خلکو دا جرایم چې دي دا کمېدی شي. نو دا مثبت خبره ده، خاص کر د ماشومانو لپاره چې کوم فیصله شوې ده، نو دا ما په خیر کې ډېره زیاته مثبت ته، او د دې مونږ مطلب چې لکه تایید کوو خو دې ته په ښه نظر باندې ګورو.
د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی وایي داسې کموالی د قیدیانو کورنو ته ځکه فایده ورکوي چې هغې ته د کفالت یوه ذریعه ملاوشي.
هغه ماشومان چې هغې نابالغه دي، د هغې د تعلیم تربیت کې یو رکاوت یو مسله وي، او هغې راغلی شي نو هغې خپل سبقونه شروع کړي یا د خپل خاندانونو سره، ځکه چې ماشومانو او مور پلار هم کېدی شي او د هغې سره د هغې اټیچمنټ دغه دا هم دي ګوري چې یاره دا ماشومان لاړ شي نو دغه یو امپیکټ پاتې کېږي چې هغه به د خاندان ته ملو شي. یا زنانه شو نو زنانه خو بیا ډېر داسې د احتیاط د غریب هم په معاشره کې، نو هغې ته د خپل خاندان سترګې حکومت لکه څنګه ووي او د جرمونو یا د جرایمو یا د مجرمانو د دې نفسیاتي مسلې ډېرې، نو چې دې ته داسې قسمه یو بونس ملو شي نو بیا هغې کې ډېر داسې دي چې هغې بیا خپل سم ژوند ته رجوع وکړي او خپل سم ژوند ته وي.
واضح دی د اختر په شان په خاص ورځو د پاکستان صدر د وزیر اعظم په سفارش د قیدیانو په سزاګانو کې د یو صدارتي حکمنامې تر لاندې د کموالی اعلان کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د تھامسن په نوم یوې نه حکومتي ادارې په خپل رپورټ کې ویلي تیر کال په نړۍ کې د مرستندوی ادارو پر کارکونکو تر ټولو زیات بریدونه په افغانستان کې شوي دي. دا اداره په امریکا او برتانیا کې مرکزونه لري، او په خپل رپورټ کې وایي په روان کال کې هم په څلورو کې یوه برخه بریدونه په افغانستان کې شوي دي. احمد شیبر معلومات راکوي.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د مرستندوی ټولنو پر غړیو 190 بریدونه وشول چې اکثره په افغانستان کې وو، خو د دا ډول بریدونو شمیره د وړم کال په پرتله 150 کې تیر کال لږه وه. تھامسن مؤسسه د مرستندوی ټولنو د امنیتي غړو په وینا په خپل راپور کې وایي چې په 2015 کال کې د دغو وژونکو بریدونو له څلورو یوه برخه په افغانستان کې شوې دي. د دې راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 450 بریدونه د مرستندوی ټولنو پر کارکونکو شوي وو. د تھامسن مؤسسې په باور د حملې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې نړیوالو له دغه هیواده د خپلو ځواکونو په وتلو شروع وکړه. د نړۍ په 20 هیوادونو کې د مرستندوی ټولنو پر 390 غړو تیر کال بریدونه وشول چې 160 تنه یې ووژل، 88 یې ټپیان کړل، او 121 تنه یې هم برمته شول. د تھامسن مؤسسې د راپور یو چمتو کوونکی ابي سټوارت وایي د تیر کال د بریدونو له مخې په هغو هیوادو کې د خیریه ټولنو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې دي چې امنیت یې ښه نه دی. په راپور کې تر افغانستان وروسته په سوریې، جنوبي سودان، مرکزی افریقا او پاکستان کې د خیریه ټولنو لپاره کار کول ګران بلل شوي دي. ویل کېږي چې د ټولې نړۍ پر مرستندوی ټولنو 15% بریدونه په همدغو 5 هیوادو کې شوي دي. تامسن مؤسسه بیا تیر میاش په بلخ کې د وی چکی مؤسسه د نه تن افغان کارکونکو وژلو ته اشاره کوي چې لمړی یاغیان وتشتول او بیا یې ووژل. په راپور کې تر دې مخکې د روزګان پیښې ته اشاره شوې ده چې هلته د ماشومانو د ملاتړ د ادارې 15 افغان کارکونکو یرغملو برمته کړل او بیا د هغوی جسدونه وموندل شول. تمه ده چې د تامسن مؤسسه بشپړ راپور ډیر ژر له رسنیو سره شریک شي، خو دغه مؤسسه وایي چې لا هم افغانستان د مرستندوی ټولنو لپاره خطرناک دی.
احمد شیبر رپورٹ موارد د نیمه قبایلی سیمې لکه مروت او سیدون کې وای پر حکومتي اعلانونو سربېره د روژې میاشت بې له بجلی په سخت ګرمۍ کې تیر کړه. په دوی کې ځینې خلک چې حکومتي کارکونکي دی وای له څلورو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. ځینې نور وای پر روژه کې ګرانی زیاته شوې وه. د افار لکه مروت او سیدون کې له حکومت غوښتنه کوي چې د اختر پر مهال د ورته بجلی هم ورکړي او د دوی ستونزو ته هم پاملرنه وکړي. سیلاب مسید معلومات راکوي.
روژه دا میاشت دوی سرنګ تیره کړه. د امن او انصاف په حواله سره د انډیا سه دوی صحیح هیله تامې لري. شاکر بیٹھانای بیایي
وزیر اعظم صاحب اعلان کړو په هغه وجود بجلی دومره کمه وه چې بالکل د نسته برابر وه. خلکو ډېرې په تکلیف سره روزې ونیولې. آخر دا
د خاصدار فورس یو سرتیره ارشاد بیٹھانه خپل او د بچانو د عید خوشحالی نیمګړی بولی. زکه چې د دګی فورس تنخواګانې د څلور میاشتې نه بند دي. ولی محمد بیٹانای دے روژے میاشت او نرخونو پا بارکش پا دا رنگ جاگے جی
دومرے منگائی چگئی جا ٹماٹر رو چیر پا 120 روپے سردی وال پا 220 روپے مورا تا دیر سخت تکلیف تا روژی شخوا پا کاروے چی او مسلمان یا بل مسلمان خیال ساتلے ماتی دادا چی حکومت نرخونو نجی رچی تا ولی
محیب اللہ بیٹانای یائی چی امن وی انصاف وی بیا را و رز عید عید دائی
نن مورا دیر سما روزا دا
د هغو قبایلیانو د حکمرانانو عالمانو او ملایانو نه غوښتنه وکړله چې اسلام یو وطن او قوم یو دای. ځکه حکمرانانو عالمانو او ملایانو ته هم پکار ده چې د عید د لمانځلې پریکړه په یوه ورځ کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو په تیرو څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د خیبر د باړې کډوال په خپلو کورونو کې اختر لمانځي. دا کډوال د کلونو تر عملیاتو وروسته خپلو کلیو ته ستانه شول، خو وایي اوس هم د اختر له خوشحالۍ ځکه بې برخې دي چې نه نوې جامې لري، نه پیسې لري چې د اختر لپاره خواړه واخلي، او نه هم په خپلو کلیو کې په آزادانه ډول ګرځېدای شي. همدا لامل دی چې د دوی په وینا اختر به یې بې له خوند تیر شي. فرهاد شینوار باړې ته د ستنو شویو خلکو حال راکوي.
دغه خلک وای چې خو او شش پکا لپس با په اول ځل وړو کې اختر په خپل کلیو کې منځي. خو دلته کورونا ویجاړ پراته دي او د وګدي بیکوري او بي وسایل مل په سمتوګه د اختر منځلونه به برخې دي. په دې حق لا باړې تاسو تن شو یو تن عبدالمیران پر دې مشال ریډیو توای
چې کوم اختر مخکې کېدل او په دغه باندې مو نو هغه اختر وسته مو داسې نشته ری ها چې لکه نم د ماشومانو کپڑے د واسه کیږي، نم د خبره رو چې د اختر ورځ یا نور خواګه د واسه کیږي. ویلې چې زه بدلیو چې کم څه متا د حکومت پاکستان لا ملو هغه 15000 روپۍ او چې بازار لا لړو په دام پینو چې ورکه شو غا څو شول. خو صرف مو د دغه ملک ارمونیو چې ملک لا واپس او په خیرات او په ملک د امن امان وي.
او د باړی کاخیل یو تن الماس خان پر دی وای چې په اقتصادي توګه دومره متاثر شوی دی چې د اخترونو په محل نه خوشحالي کولای شي او نه هم روایتي خواړه اخیسته شي.
موږ روزګارونه او مالونه هر څه خراب شوی دي، کورونه خراب شوی. اختر حکمه خوشحالي رونق چې هغه بکی اوس نشته. هغه مټایان او برفیان موږ نشو روړلای. هغه غوخي وینچ روړل چې به داړې نیمه واسه کې هغه روړل اوس هغه واسه دې نشته حکومت له مونږ اپیل دی چې مونږ له اول خو همداسې د روزګارونو لپاره مرسته راځي د بجلی مسایل هم دي دا مهال کې او په کلي کې هم د اوبو مسله شته اوبو مسله حال کې
یا د دوی چې په باړه کې یوې اوږدې مودې پورې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان وو او کرفیو وا او دلته د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ځایي خلکو ته ډېر مالی او ځاني زیانونه رسېدلي دي او په لویه کچه بې کوره شوي دي خو اوس هلته حکومتي واکمني بحال شوې ده او د ځینې قبیلو خلک یې بیرته خپلو کورونو ته تللي دي او وایي چې حکومت یې د دوی د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او اوس مرزو عبدالحی کاکړ ته د دې مهال د لنډو خبرونو لپاره ځکه چې په پیښور کې درې نیمه او په کابل کې درې بجې شوې.
د چین حکومت بل اقبالي سیمو څخه بې کوره کړل شو کسانو د بیا ودانۍ د دوی د سیمو د ودې لپاره د لسو میلیونو ډالرو مرسته کوي. په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو پرون په اسلام آباد کې پر یوه لوازنامه لاسلیک وکړ. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون په پېښور کې ویلي د آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ زیاتره وسلوال وژل شوي او د پاکو پر ضد عملیات دوام لري. نوموړي دا څرګندونې پرون په پېښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو له کورنۍ سره د روژه ماتي په وخت وکړې. د فاټا یونیورسټي لپاره د منصوبه بندي او ودې سټینډینګ کمیټې یو څلور رکنی ضلعي کمیټې جوړه کړې ده. له قبایلي سیمې د قومي اسمبلۍ غړي خسر جمال چې د کمیټې ممبر هم د نن مشال لري ټول د دې کمیټې کار د یونیورسيټي کارونو ته عملی بڼه ورکول دي. د کشمیر په پوره د پاکستاني او هندي پوځیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو شزه وژل شوې ده. د چاروکونه د هند روان کلا د کشمیر کې د لشکره څلور نور کسان زخمي شوي دي. افغان چارواکي دعوه کوي چې بې پایلټه الوتکې په میدان وردګ ولسوالۍ کې د یو مهم جنگي قومندان په ګډون د حقاني شبکې لس وسوال وژلې دي. د والي ویان اتاولا خوګیاني مشال لري ټول چې پرې د نن سهار وختي شوی. سپینمانی وای د امریکا ولسمشر د روس ولسمشر وادم ولادیمیر پوتین زخم مننه کړي چې ایران د اټومي تړون په سر ته رسولو کې هیواد مهم رول لوبولی. د امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له ایران سره د اټومي د تړون د قرارداد مسوې راستولې چې پر ایران لګولي بندیزونه لري کړي. خو پر تهران به د وسلو د بلتیس بلستیک توغندې د ټکنالوژي بندیز پر ځای وي. تمه ده چې امنیت شورا د راتلونکو اونۍ په لومړۍ کې د مسوې ته رای ورکړي. د یوکرین ولسمشر پترو پوروشنکو په آئین کې د بدلون یو مسوده د یوکرین پارلمان ته سولې چې پکې د دې هېواد د جنوب ختیځو سیمو ته خودمختاري وکول شوی.
او اوس ورځو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د افغان طالبانو مشر ملا عمر افغان حکومت سره د جګړې پای ته رسولو لپاره د امن مذاکراتو ملاتړ کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ځینو ناقدینو له لورې د دې پوښتنو راولاړولو وروسته چې ګنیمری کې ترسره شوو د امن خبرو اترو ته افغان طالبانو د مشرولۍ ملاتړ ترلاسه نه و، د طالبانو د مشر له لورې د امن خبرو اترو د جایز ګرځولو او د دې ملاتړ کولو سره نه یوازې دا چې دغسې ټولې بې بنیاده اندېښنې ختمې شوې، بلکې اوږدې مودې راهسې جګړه کې ښکیل افغانستان کې د امنیت د ټینګښت یوه نوې هیله هم پیدا شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې اوس په داسې حال کې چې پاکستان افغان حکومت سره د امن عمل کې پوره مرسته کوي او افغان طالبانو هم په لومړي ځل پرته له کومو شرطونو څخه د امن خبرو اترو د ملاتړ اعلان کړی دی، پکار ده چې افغان حکومت د موقع څخه ګټه پورته کړي او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې نورې هم توندې کړي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د نړۍ د یو شمیر ملکونو نه راغلي ترهګرو پناه اخستې وه او پاکستان کې چې څومره هم د ترهګرۍ کاروایانې کېدې نو همدا ترهګر پکې ککړ وو. ورځپاڼه لیکي چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره حکومت په سیمه کې ضرب عذب اپریشن شروع کړو، کوم چې ډېر په کامیابۍ سره روان دی. په لومړۍ مرحله کې پاکستان فوج دا سیمې د ترهګرو نه پاکوي، نو په دویمه مرحله کې دې متاثره شوي خلکو ته بنیادي سهولتونه ورکړی شي چې ترېنه استفاده وکړي او په راتلونکي کې ترهګر په دې سیمو کې د پناه اخستو جرأت ونه کړي.
آج ورسپانه خپل اداریا په کالجونو کې د چوکو زیاتولو په ضرورت لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په سرکاري کالجونو کې د کمو چوکو لوجې یو شمیر طالب علمان پرایویټ کالجونو مخه کوي چې د زیات فیسونو لوجې دغه طالب علمان هم خپل تعلیم پوره نکړي شي. ورسپانه لیکي چې د مسلې حل خو په درزنونو کالجونو جوړول دي کم چې په فوري توګه ممکن نه دي، خو حکومت لپاره کار دي چې نه صرف د نوي کالجونو په جوړولو دي شروع وکړي، بلکې په های سکولونو کې د یولسم او دولسم کلاسونو لړۍ شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې لاس انجلس ټایمز د افغانستان په جګړه کې د ولسی وګړو مرګ ژوبلې پاړه د ملکی ملګرو ملتونو خبرګون او امریکایي فارن پالیسی مجلې د هغه هیواد د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پروګرام پاړه د یو کتاب پر موضوع لیکنې خبرې کړې دي چې مهمه برخه هارون باچا وروي.
د لاس انجلس ټایمز ورسپانې لیکنه وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو مامور چې نیکولس حسن نومیږي د هغه هیواد د شمالي ولایت بغلان په مرکزی ښار کې د تیرې دوشنبه ورځې تر وروستي برید غندلې. د خار په تر ټولو غټ جماعت کې یوه بمی چاودنه هغه مهال وشوه چې تر 1500 زیات خلک پکې د روژه ماتي کولو لپاره ټول شوي ول. هیسن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بمی چاودنه چې هدف یې په مسجد کې ټولو شو عامو خلکو ته مرګ ژوبله اړول وو، د افغانستان د جګړې یوه بله وحشتناکه پیښه ده. نوموړي زیاته کړې هغه وحشت چې د دغو بمی چاودنو په صورت کې مخته راځي یوازې د ملکي تلفاتو په اړه ورکول کېدونکي شمېرې یې احاطه نشي کولی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د امریکایي ډرون بریدونو پروګرام پر تاریخ چاو په پاکستان او یمن کې دغه پروګرام پر تطبیق د لیکل شوی یو کتاب په اړه لیکنه خبره کړې. سډن جسټس نومې دا کتاب کریس وډز نومې یو سړی لیکلې ده. دا کتاب چې د وی هر اړخیزې څېړنې په پای کې لیکل شوی، تر ډېره د ډرون بریدونو پر جدید تاریخ خبرې پکې شوې دي. کتاب لستونکو ته ښیي چې څنګه د ډرون بریدونو پروګرام په پاکستان او یمن کې د هدفي وژنو لپاره پیل شو. کتاب دا هم وایي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو لړۍ په پیلولو کې د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش څومره لاس و. د وډز په کتاب کې په ډرون بریدونو کې د غربي اتباع او د پنخه کولو موضوع هم راغسل شوی، او دا هم چې د ولسمشر باراک اوباما په دوره کې ډرون الوتکې څرنګه د امریکایي پوځ یو له مهمو وسلو څخه وګڼل شوې. په کتاب کې هم د ډرون بریدونو پروګرام له لاسه د امریکا او پاکستان په اړیکو کې پر راغلي کړکېچ هم بحث شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د فاریاب ولایتي شوراوي ک مرکزی حکومت د ولایت امنیتی حالت تجدیدی پام ونه کړی نو خای ځنی ولسوالۍ للا سوزی ال سقوط سره مخامخ شي. چارواکو د سرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې د سه شنبه پر ورځ د المار ولسوالۍ چارواکو د ځنو ستراتیژیکو سیمو د سقوط خبر ورکړ. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وای فاریاب ته د عملیاتو لپاره ځانګړي پولیس استولې دي او دا چې جربه د ولایت امنیتی وضعیت بدل شي. رحمت الله افغان معلومات راکوي.
ل بدخشان، کندوز او سرپل ولایتونو وروسته دا مهال د افغانستان په شمال کې فاریاب هغه ولایت دی چې د وسلوالو مخالفانو له جدي ګواښونو سره مخ دی. د دې ولایت سیمه چارواکي وایي که د فاریاب امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه سي، امکان لري چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وار وار یې د دې ولایت د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه په کابل کې له لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړې، خو چا یې خبرو ته غوږ نه دی ښی.
په ټوله کې د فاریاب امنیتي وضعیت خراب دی. ممکن په راتلونکو ورځو کې ولسوالۍ یو پر بله پسې سقوط وکړي چې بالاخره د ولایت مرکز به هم ورسره سقوط وکړي. د دولت دروغجنو ژمنو ولس بې باوره کړی. د ولسمشر په ګډون دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو ته مو ویلي، خو چا زموږ خبرې ته غوږ نه دی ښی.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبه په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د دې ولسوالۍ ځینې مهمې ستراتیژیکې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې، او په دې سره د قیصار، المار، پښتونکوټ ولسوالۍ او حتی د میمنی ښار تر جدي امنیتي ګواښ لاندې دی. د راپورونو له مخې همدا اوس د دې ولایت څلوېښت کلي وسلوالو مخالفانو نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزیر د دې وزارت له یو شمېر جنرالانو سره د فاریاب امنیتي وضعیت لا نږدې لیدلو په هدف یاد ولایت ته تللی وو او ډاډ یې ورکړی وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت ټینګ سي. په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم فاریاب ته سفر کړی وو او د طالبانو پر ضد له ولسي پاڅون کوونکو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وو. په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د عملیاتو لپاره د ځانګړیو پولیسو خطه لیږلې ده او ډیر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راسي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي
موږ فاریاب ولایت ته عملیاتو لپاره د ځانګړو ځواکونو قطعه لیږلي. د نیکه مرغه موږ د فاریاب پولیسو ته هغه وسایل هم لیږلي چې ورته اړتیا وه. دا مهال زموږ هلیکوپتر هم سیمې ته تللي. په زیاته اندازه پولیس هلته شتون لري. انشاءالله ډیر ژر به هلته امنیتي وضعیت تغییر وکړي.
ښاغلی دانش زیاتوي چې وسلوالو مخالفانو د فاریاب ولایت په شپږو ولسوالۍ کې خپل تحرکات پیل کړي چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې امنیت په بې ساري توګه خراب شوی دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com.
اوردونکو وسم وخښو دي د ونیز خبرونه روښانه مستقبل په دغه خبرونه کې به تاسو د پوهانو لخلې واوري چې تعلیم او تربیت یا خوونه او روزنه څومره ارزښت لري او د خوونه او روزنه طریقې څنګه دي. ماشومان باید په څه طریقو باندې او وروزل شي چې هغه بیا د هیواد او د انسانیت د ښیګڼې لپاره کار وکړي شي. منور شاه دغه خبرونه جوړه کړې ده او اوس درته په تکرار ته په خوا هم یو ځل درته خبره شوې و نن درته په تکراری توګه خبرو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی هلی او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي تعلیم یوازې د کتابونو خودل او لستل نه دی، بلکې په تعلیمي عمل کې یو ماشوم ته د یو ښه انسان جوړیدلو تربیت هم ورکول کیږي. ماشومان چې د یو قام سباون وي په پرمختللي هیوادونو کې د دوی تعلیم او تربیت ته ډیره توجه ورکول کیږي او هغه مسلې چې په راتلونکو وخت کې ورسره نوې نسل مخ کېدلې شي د وړاندې نورته دوی په خطوګه تیارول کیږي. د پښتنو ټولنه چې دا مهال د کومې بدمنۍ او تشدد نتیریږي د تعلیم ماهرین د دې علت هم تعلیمي نظام کې نیمګړتیاوې ښایي. د خیر خیګړې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د تعلیم پخوانی وزیره مسرت قدیم د مسلې ته په اشاره سره وایي چې په تعلیمي نصاب کې د سولې په حق لا مواد د نشټ برابر دي.
د خپل پښتونخوا سیمې سره پارلیمنټیرین سره او د لا پنجاب امیر سره موږ وکړو چې هیڅ ایجوکیشن چې کوم ځای نه وخت ضرورت دی لکه چې د پاکستان چې کوم کریکشن دی هغه کوم د جنحت په زمانه کې جوړ شوی و چې په هغه کې نه د رواداري خبرې شته نه په یوه کې لکه د بایچاري خبرې شته. اسلام کې خو دا سمجھنه ده د موږ دنیا دی کنه د یو بل سره په مینې باندې اوسېدل د یو بل سره چې په رواداري اوسېدل د یو بل سره په برداشت ته هر یو اپینین برداشت کول د مختلف استرایي وی اقا برداشت کول خو د اسلام اساس دی. نو دا زمونږ د نصاب نه بالکل مخنګي موږ ته صرف پای کې یو خاص قسم کې ونه مواد پاره ریګي چول شو نو دې لپاره موږ پوره کوشش شروع کو او په دې موږ پوره لکه یو رپورټ هم جوړ کړ د پنجاب حکومت لپاره او د پښتونخوا لپاره او موږ خپل ای پارلیمنټری استوي چې پلیز پالیسی وکړي.
مسرت قدیم زیاتوی اسلام په ټولنه کې د اقلیتونو سره د خص سلوک حکم کړي خو د موجوده تعلیم نصاب نه فارغ شوی ځوانانو کې د اقلیتونو سره د ورورولۍ او خص سلوک د جذبې کمی ښکاري.
د اقلیتونو د لپاره سپیشل لینګویج انټر فیس هارموني باندې په دې باندې خپل یو دغه ساتل لته په کې انکلوز کې په دې اړوي د نورو مذاهبو د نورو چې کوم زمونږ په پاکستان کې څه څه دي دغه حواله سره کوي سره به څنګه وسی اسلامي که یو زمونږ ټریډیشنز دی د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا ټول څه وو هغه ټول کیسه پکې وایته نو هغه باندې موږ ډیر کوشش وکړو نو انفورچونټلی د پښتونخوا کې په هغه باندې هیڅ ریسپانس موږ ته د هغه وخت کې لته را نغی او وی موږ دا ځان د بیل کوو د باچا خان مرکز د باچا خان سکولونو په ذریعه
نوموړي زیاتوي نوی کول ته د امن تعلیم ورکولو کې د نصاب تر څنګه د استادانو خاص تربیت هم ډیر ضروری ده، ځکه چې استادان د زده کوونکو لپاره یو مثالی شخصیت لري. مسرت قدیم وای د پرمختللي هوادونو خلک په قومي مسلو کې سیاسي ګټه نه لټوي، خو پاکستان کې په تعلیمي نصاب هم سیاست کیږي. نوموړی وای ځینې خلک د مذهب نوم استعمالوي او په طالبي نصاب کې د خپل خاص فکر شاملولو هڅه کوي چې زیاتره یې سخت دریځي تاسو جوړوي.
خبره ته له دغه چې موږ مسلمانانو موږ هر یو کس وایي چې د اسلام نوم د ټولو نه پوه او چې ته باندې خدای سره موږ دا وایي چې دا کم زمين د حال په وخت هغه باندې اسلام باندې د هغه اکسپلویشن په دې په نوم باندې کی او د هغه د طرف اسلام کې کم دمره خشته مثالونه موجود دي. اگر دې نه ساتي څه وره نشي کېږي موږ وره دې هغه ته لگا یو خاص سوچ ولا چې دې پکې انکارپوریټ کو او د اسلام هغه د نه خشته اصول نه دي نو هغه نشي دي دا نشي اول ټوګیدر فروم د کریکولم اف پاکستان تاسو وګوره کوم کتاب مو څه نه وګوره بل خبره دا ده چې موږ پاکستان کې موږ به انکلوسیویټی راوړو موږ به وایو چې هر یو کس یو بل برداشت نو هغه به کوم ځای نه راوړي زمونږ میډیا وګوره نو هغه یو خاص ټرند باندې روان وي په بل باندې په بل څه باندې سوچ نه کوي دا دنیا خو داسې نه چلیږي نو موږ نه خو غواړو چې زموږ د ملت مخه حل شي کوم نه موږ وایو چې د نوې سبا د دې نه ډیر بهتر او د دې نه ډیر زیات ښه دی.
دا چې سړول خپل نوی کولتا د اعتدال برداشت او احترام درس ورکول ممکن دي. مسرت قدیم وای دا به هغه وخت امکان ولري چې پکې د ټولنې هر تن خپل برخه واچوي.
هغه د ټول د امن خبرې دي، هغه د ټول چې څنګه نو د انکلوسیویټی چې د هر یو کس په انوال دي هر یو او مذهب د هر یو سخت د راځي خو د مذهب خبره نه دلته خو د فرقو خبره ده. دا هغه ټول د پاره چې څنګه نو په هغه کې ګنجایي شو چې د پاکستان یو خاص اټکټینل دی یو خاص دغه د پاره نه دی جوړ شوی دا د هر یو تقریبا د پاره د هر یو سرکې د پاره او د هر یو مذهب د پاره چې کوم دی چې کیږي یو پسند کې د پسند کې هغه د پاره موږ یو شانتي سوچ کوو نو د هغه د پاره په کار کې موږ ټول کار کوو هغه سره د امن خبرې کوو او د اعتدال خبرې کوو چې کوم دی چې په څنګه ولا سوچ هغه په کار کې موږ اوس په لږ کو په هر لیول باندې او په هر طرفنا نو د عوامو ته زماده دا غوډه چې د نصاب نه شروع کړي د خپل بچنه د خپل کور نه شروع کړي او هغه سره د برداشت خبرې کوي کو په څیر دی ورته نه کوي تاسو ورته کوي استاد سره استاد کلین دی چې یو دی چې د استاد د خپل یو ټیچر پاتې شي دا یو دی د یو سیمه د دې نوم د مجبولو خبره ده. په پاکستان کې خو د ملټی نیشنل ملټی ایتنیک ملټی ریلیجیس ملټی سیکټورل سوسایټی په دې کې هم لري ټول سیستم ته ګورو نو پلیز ټیچر نه تاسو کې چې هغه د خپل رویه چې کوم ده نو هغه کې د ته دال راوړي هغه چې سره کوي لکه چې هغه الفاظ د استاد الفاظ چې کوم دي هغه پرین چې د ټولو مرد لپاره په سودان باندې دا فارمټیو سټیج دي کوم زموږ استاد چې کوم دي دا غوښته چې خپې پیږي او وترول ان پته ده په کال کې پیرې سم پدې چې ښه واخلي.
تاسو په تعلیم او تربیت کې نوی کولتا د امن محبت او برداشت په حق لا د مسرت قدیم خبري اوریده. نو موړې د تعلیم صوبایي وزیر هم پاتې شوی په دې موضوع نور حال درکو خو دلته خلوی ولاند دمه مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په تعلیمي نصاب کې د امن او برداشت په حق لا خبري کوو. باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د لړکې د باچا خان سکولز په نوم خپل سکولونو کې یو سلسله شروع کړي. په دې حق لا ماهر تعلیم او د یاد فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل
دری نقطے پکارے چیز ہند کی یہ نقطہ خدا دا چھ دی تعلیم کم بنیادی فکر دے اقدا دے چنگا دی معشمان و یادنی نسل کی نہ صرف دا چی دی ہنر نہ پیدائشی چکم مارکیٹ کی مدرے دی شو چکم دے زمین کی دخوری ہنر نہ دی بے سرس سر دا چی موشی چی اگے کی دی سوچ کول صلاحیت پیدائشی یو خدا دا چی معشمان دا دا سی کسو مثال نہ مخت روڑے شی چی اگا دی سوچ کول صلاحیت مخکی بوزی او بنیادی ہنر نہ مخکی بوزی ورسره ورسره دی ماحول او دی چکم دنیا کی موسی گو دا غید بچکول د پار یو شعور مخترشی بیا دویم هغه د چي د سینګ خود لشي یا د سبق خودلو د زده کړې کوم عمل له کوم ځای کې دا کیږي هغه د هغه ماحول څنګه دی بیا دریم دا د چي څنګه د سي طریقې اختیار کړی شي چې هغه کې ماشومان د غسلور غړت لاړ شي نه دي سوچ کول سره ته مسل کړی شي هنر مسل کړی شي دی وګړتیا بنیادی قوانین او احترام مو کړی شي دی سره سره هغه کانشسنس یا انوایرنمنټل کانشسنس یا د ماحولیت شعور چې ورته لشي هغه مینسترول شي
بچا خان سکولز د دې مقاصد تر لاسه کولو لپاره سهل ځلې کوي نو موړې وای
د دې لپاره د بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن دوه قسمه ستراتیژي اختیار کړې یو ستراتیژي خو هغه کم چې تمنګ وایو کلتوري تعلیم دا کلتوري تعلیم کې دننه بیا یو یو ګټ بحث لري او دیم دا چې دې کلتوري تعلیم سره سره تاسو دې امن بنیادی فکر دې هر سټیج د هرې مرحلې مشمانو ته نه صرف چې ذهن کې پوزي عمل کې کې شي د بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن چې کوم سکولونه د بچا خان سکولونو په نوم جوړ کړی دی د تیسو او اتو کالو راسي د ماډل د دې بنیادی فکر دا دی چې څنګه مشمان یا روان نسل بل تاریخ او د ځمکې او د خاورې نه ټوکیدلې مت دانش سره اترلی شي او دې سره سره د نوی دنیا یعنی د تهذیب سره مترلی شي یعنی دنیا سره هم څنګه پسند رواني او د خپل خوري د تاریخ او د شناخت او د دانش سره هم رواني
خادم حسین وای بچا خان سکولز کې د امن لپاره نه یوازې دوی د نصاب بدلون کوي بلکې ماشومان ته د هغه د خوونې طریقه کار یې هم بدل کړی دی
دغه مسلور عملی تور سلور یې سي جوړ کړی یو ته موږ وایو چې هغه سي کم چې دی سترګو کتونکي فنون دي چې کوم ته ویژوال آرټ شي پاره کې پینټینګ او پاره کې د خټه نه جوړ شوی شي نو او جوړی شي د ماشومان پینټینګ کوي ماشومان هغه کې د شیشونه شیزونه جوړي د نور شیزونه سمونځي مخامخ پر سترګو ښکاري او هغه کې دی پورا په ټایم ټیبل کې د اول جماعت نواله تر لسمه پورې دا شامل دي دویم هغه خو چې هغه تم پرفارمینګ آرټس وایو چې مشرمان خپل ایکسپریشن د موسیقۍ په ذریعہ د رقص په ذریعہ د تقریر په ذریعہ د مباحثې مکالمې په ذریعہ د تھیټر او د ډرامې په ذریعہ څنګه کولای شي او بیا دریم هغه چې کوم ته موږ وایو چې څنګه مشرمان د کرافت یا هغه هنرونه چې کوم روایتي تور موجود دي په دې ځمکه کټ جوړول دي میز جوړول دي لرګي کار کول دي د سرمنې کار کول دي نو هغه کرافت دي لکه په کپڑے کار کول شو په سرمن کار کول شو دې سره مسلورم هغه شامل کې چاري ته فولکلور وي پای کې ټپا متل کیسه زړی کیسه دې سره سره هغه سندري چې کوم فوک کې شو دي هغه شامل کړ او دې ته وخت ورکړ
آیا په نصاب کې دغه بدلون با په رسمي توګه د زده کوونکو نتیجې نه متاثر کوي نو موړي په دې پښتنه وویل
ماشومان یو غړی ته خو چې کوم رسمي تعلیم دی په هغه رسمي تعلیم کې اعلی نتیجې مل کراوړي دي د پی سی او بل کال چې د بورډونو کوم د کوهارت بورډ نه پیښور بورډ نه او د چټری بورډ نه د سواد بورډ نه چې ماشومان زموږ امتحان ورکړي دي نو 100% ریزلټ دی لکه صرف سلا ماشومان پاس شوی دي او په هغه کې 80% ماشومان او ا گریډ اغسته دي سره سره که تاسو هر یو بچا خان سکول ته لاړی نو هغه کې به تاسو یو خود آرټ او د کرافټ یو پورا کلچر ډسپلی سنټر ورته وي هر سکول کې وي هغه کې به تاسو وویني او هغه مارکیټ کوي لګیږي لکه خرصول د پاره تیاری نو ماشومان ته یو خو به آمدنه ذریعہ کلی شي بل داغي تصور دی چې هغه په خپل سره کول شي
خادم حسین وای دوی هڅه کوي چې د تعلیم دغه طریقه کار نور سکولونو ته هم وغځوي
د لپاره بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د استادانو د تربیت یو پوره اکیډمي جوړ کړې ده بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن هډ کوارټر کې او هغه اکیډمي مسلسل درې قسمه ټریننګونه کوي هغه کې یو د قیادت ټریننګونه وایي لیډرشپ ټریننګز وایي بلته بیسیک ټیچر ټریننګ وایو بلته ساينس ټیچینګ ټریننګ وایو او دی ساينس ټیچر سره لانګویج ټیچینګ او سایکولوژیکل کونسلنګ ټریننګ هم شامل دي دغه ټریننګونه کی موږ کوشش کړی دی چې د پرایویټ سکولونو او د سرکاري سکولونو هغه استادان چې کوم خواهش لري هغه پکې شامل شي نو یو طریقه خدای دې چې دغه طریقې سره د تدریس دغه طریقې سره څنګه دی پبلک ایجوکیشن سیستم کې او دی پرایویټ ایجوکیشن سیستم کې دا پوره فکر دی بچاخان ایجوکیشن فاونډیشن د پوره تعلیمي ماډل شامل کړی شي
ډاکټر خادم حسین وای دوی د ولس د بیداری کوشش هم کوي چې دا راز حکومت په تعلیمي نصاب کې د زغم برداشت او امن د فکر شاملولو لپاره قانون سازی ته مجبور کړی شي نو مولا د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر دی د لړکې د پښتونخوا یو بل تعلیمي اداره هم مصروفه ده چې د یبی لند د مینه پسې حال درکو مشال ریډیو سره اوسئ د روخانه مستقبل خبرونه اوري چې په دې اخیری برخه کې د پیښور د قدیم لومیار نومي سکول د مشره بشرا قدیم نظر درته وړاندې کوو نو موړی وای ماشومان ته د امن درس ورکولو لپاره یې په خپل اداره کې ځانګړي کوششونه شروع کړی دي
پیس ایجوکیشن چې د نزا مونږ یو انیشیټیو دی یو شروعات مونږ خپل سکول کې کړی دي دا تقریبا په پیښور کې خودویم سکول دی او په پاکستان کې د مونږ نمبر 2 می راځي اوس نن سبا چې د نور سکولونو سره لګیا یو مونږ شیر کوو د کې زمونږ لوکل مدرسې هم شامل دي او زمونږ د فاټا یو څو سکولونو او کالجونو په کې شامل دي د پیښور یو څو سکولونو شامل دي چې په کومه کې مونږ ماشومان یې مونږ لګیا یو ټرین کوو
بشرا قدیم وای په صبح کې زیاتره شخصي سکولونه تر اتم جمعات پورې ماشومان ته د خپل خوخې نصاب خای د موقینه په ګټه پورته کولو دوی ماشومان ته د امن سبق د خولو حس کوي
د پښاور بوټ چې کوم سلیبس دي ناري کې دا سیل کې خاص کر چې کله د اردو یا د اسلامیات بعضی نیمو کتابونو کې دا سي چپټري دي یا دا سي سبق تپ کې چې هغه کې د جنگ او د جدل خبرې دي نو موږ کوشش کړی چې دا سي شیزونه بچو ته نه خایو دای په ځای باندې وکړو موږ خپل چپټري بیا اچولې دي چې هغه د امن د حوالی سره خبرې دي لکه چې نور مذاهب او خلکو سره به تاسو څنګه لین دین کوي تاسو به هغوی سره څنګه تعلقي او هم په دې لړکی موږ سره بیا اکټیویټیز موږ دا خپل ډیزاین کړی دي چې هغه کې ماشومان ته موږ دا خایو چې تاسو به امن سره یو بل سره څنګه اوسه تاسو به بھائی سره یو بل سره څنګه اوسه تاسو به په خپل ملک کې امن راوستو د پاره څه کوي دلاله کې زمونږ په ټول کال باندې مونږ د خپل اکټیویټیز او خپل لیسنز ډیوایډ کړی دي او ټول کال زمونږ ماشومان چې د نظر دا سبق وای چې لکه دا سلسله روانه وي چې په دې کې سټاپ نه راځي ځکه چې دا ودریږي بیا ماشوم دا سټیج کې راغلی دا شیزونه ایر شي نو دا مونږ هغه ته بار بار دا شیزونه خایو چې دا وي ذهن پخته شي او د پکې دا خبره کې چې امن موږ راوستل غواړو نه د پاره د ټولو نه مخکې موږ خپل پر امن کې ګلو الله زمونږ په ملک امن راځي
چې د لړکې د نور سکولونو او مدرسو سره سهمکاري لري او کسنګا بشرا قدیم وای
او چې بالکل شته لکه 13 15 کو کال نه دا موږ صرف په خپل سکول کې خولو خو چې موږ ته ریزلت هم ملاوي در شروع شنو اوس موږ دا څه کړی دي چې لکه د مدرسو په خور سره چې کوم لوکل مدرسې دي نو موږ فل حال یو مدرسه دا وینه دا کړی دي ځکه چې اکثر استادان چې کوم د مدرسې وینه وی لکشان ته زمو شانتی سکولونو سره تعلق ساتلو کې لګیریږي نو مونږ دا لکه دا چې ځان پہچان والا چې کوم زمونږ کسان دي هغه په ثرو باندې مونږ دا یو مدرسه دا او په خور کې یو بل سکول دی هغه سره مونږ دا خپل رابطه اوس قائم کړی دا مونږ دا هی ټیچرز هم ټرین کړی دي او ځل ماشومان هم دا ټریننګ لګیا دی اخلي او بیا میاشت کې یو ځل یا دو ځل دا هی ماشومان زمونږ ماشومان کینی یو ځکی کی او بیا موږ هغه کې دا داسې مقابله کوو یا داسې ویل په یو ځای یو لیکچر ورکو چې هغه نه دا ماشومان رايوځي کیږي یو بل سره ملاويږي او هی ته پته لګی چې د مدرسو ماشومان مو ما شانتي دي چې څنګه د دینو سکولونو واړي دي صرف د سبق فرق ته پکې چې هغه دینی تعلیم حاصلې یو دی چې د نړۍ دنیاوي تعلیم حاصلې او اوس چې دینه مونږ د باړي دی او سکول دی چې اوس کالج شوی دی چې نه کوم دا وی ټیچر دم ټرین کړي او اوس ورو چې دینه مونږ د پیښور په پیندو ډیسټریکټس کې انکلودینګ فاټا مونږ دوی سره اوس ورو دا سکولونو کې یو په لکه په کالجونو کې مونږ دا پیس ایجوکیشن لګیا یو خورم
بشرا قدیم وای د سکولونو او مدرسو نه فارغ شوی ځوانان جدا جدا فکر لري چې په مستقبل کې بیا د یو بل سره د همکارۍ په لړ کې د مشکلاتو سره مخ کیږي. په کار دادی چې په حکومتي کچه هم دا مسله په پام کې ونیول شي او د علم د دې دواړو سرچینو یو بل سره رابطه سیوا کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مدرسې په اوسنی عصر
د مدارسو ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.